السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زم علي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر، د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا د پیښور د تیرې ورځې چاودنه د غندلو، د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون په اړه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د غبرګون، د اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه د پاکستان د دینی عالمانو کونسل د څرګندونو تر څنګ به په پاکستان کې د پولیو د کیسونو په هکله واورئ. خو اول د دې سطحه تازه خبرونه له پامیر ساحل نه اورئ.
وزیر اعظم ڈیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پیښور په پرونی چاودنه کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی او د ترکیې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړې ده چې په شام او عراق کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. نو خبرونو تفصیل، د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. نن سهار چې ډیوډ کیمرون کابل ته ورسید نو لومړی یې د هغو 453 برتانوي سرتیرو تا د عقیدت پرزوینې وړاندې کړې چې د افغانستان په جګړه کې تر اوسه پورې وژل شوی دی. ډیوډ کیمرون له افغان ولسمشر حامد کرزی اشرف غنی سره د خبری غونډې پر مهال وویل چې له افغانستان سره تر 2018 زیږیز کال پورې د 180 میلیون پاوند مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د تیرې ورځې چاودنې په سخت ټکو کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته یې د پلټنو او ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. میګا د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي په چاودنه کې د وژل شوي او ژوبلو له کورنیو سره د مالی مرسته وشي. تر چاودنې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د بمونو ناکاره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبریالانو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل خو اووم بم وچاودېد.
جنگی حالات میں ہیں،
د جنگ غندی حالات دی، د شپې په موټر سایکل کې چاودون کې مواد کې خودلې شوی وو، هغه مونږ ناکاره کړو. د سحری د خزانه پولیس سټیشن په حدود کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې خودلې شوی وو، دغه درې وړه بمونه مو هم ناکاره کړل. یعنی په سړي رښتو ګڼټو کې مونږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودېدو.
تیر ورځ د پیښور پر کوارټ روډ لسکیم چوک سره نږدې د بم په چاودنه کې په یو ګاډي کې سپاره وو کسانو وژل شول او څلور ژوبل شول. د پیښې پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي کله چې د مشکوکو کسانو یا ډلو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي نو بیا دوی د هغوی پر ضد اقدامات کوي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. دی ویل پر فضل الرحمن خلیل د امریکا بندیزونه پاکستان ورته اقدام ته نه اړ کوي.
یو خوا پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایی کوي چې څوک په سکیس مطرحګرۍ کې ککړ وي او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي وي، خو تر څو چې د امریکا لخوا څوک ترهګر وګرځول شي نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او په پاکستان د دې ذمېواري نه راځي.
څو ورځې مخکې د امریکا د مالیې وزارت په پاکستان کې د حرکت المجاهدین پر مشر فضل الرحمن خلیل او د لشکر طیبه پر دوو غړو بندیزونه ولګول او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړې. یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال جان کیمبل بیګا په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل دا وژنې د هیواد په جنوب ختیځ او ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي له کبله زیاتې شوې دي. د ویل پر مرګ ژوبل سربیره افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د هلمند ولایت په ګډون نورې سیمې هم له وسلوالو بیرته ونیسي. د امریکایي ځواکونو قمندان ویل چې روان کال په افغانستان کې له 1000 نیولې تر 9000 پورې افغانان یا وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد څار یو سازمان وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه مرستیال ورونه په هغه 1900 کسانو او شرکتونو کې شامل دي چې لا هم ورباندې د کابل بانک 463 میلیون ډالر پور دی. د افغانستان په تر ټولو لوی سوداګریز بانک کې په 2010 زیږیز کال کې په پورونو کې د درغلۍ لوی معاملې برسېره شوې و. د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې 13 ورځې اعلان وکړ چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ورور محمود کرزي د کابل بانک د 2.2 میلیونه ډالر پور ول چې پکې هغه یوازې 13.4 میلیون ډالر پرې کړي دي. محمود کرزی له دې انکار کړی دی او وایي له سود سره یې ټول قرض ادا کړی دی. کمیټه وایي د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم پر ورور عبدالحسین فهیم اوس هم 4.4 میلیونه ډالر پور دی. فهیم شاوخوا 6.5 میلیونه ډالر پور ادا کړی دی. دې کمیټې دا لیست تر هغې یوه ورځ وروسته خپور کړی دی چې نوی ولسمشر اشرف غنی د کابل بانک د قضیې بیا پرانیستو امر وکړ. تاسله مشال رادیو خبرونه اورئ. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیرانو د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان نوي حکومت اقدامات ستایلي دي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلي د سفیرانو 13 ورځ په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د هیوادونو استازو له افغانستان سره د خپلو مرستو او همکاریو د دوام ژمنه وکړه. د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت ته په گاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د دې واک غوښتنه حکومت کړې وه چې موده یې تر یو کال ده او دایره یې پراخه ده. وړاندیز ترکیه دې ته نه اړکوي چې شام یا عراق ته پوځ واستوي، خو انقرې ته واک ورکړل شوی دی چې که دا کار کول غواړي کولی شي. په شمال ختیځ شام کې له کردانو سره په جګړې اخته د اسلامي دولت وسلوالو په اړه د ترکیې دا اقدام تر میاشتو احتیاط وروسته شوی دی. انقرې تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې په څه ډول به د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ کوي. او په ختیځ اوکراین کې د سره صلیب یو کارکوونکی وژل شوی دی. دا کارکوونکی هغه وخت وژل شو چې یوه مرمۍ د یاغیانو تر واک لاندې د نیتسک کې د سره صلیب له دفتر سره نږدې ولګېده. جنیوا میشت سور صلیب وایي وژل شوی 13 کلن کس سویس دی. په یو بیان کې د ادارې و چارواکي دومینک سټیل هارت دا پیښه غندلې ده او وایي پر رهایشي سیمو ناتار ډزې د منلو وړ نه دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې دي. معلومات په واورئ. پاکستان وایي چې د مشکوکو کسانو پر ضد هغه وخت اقدامات کوي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پیښور پرونی چاودنه غندلې ده. د صوبې د بام ډسپوزل سکواډ مشر خبریالانو ته د چاودیدونکو موادو د سخت په اړه وویل چې یوازې ماهر تن یې جوړول شي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د اختر لپاره د سارو اخیستلو طاقت نه لري. دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی اوریدلې مهیره وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د تیرې ورځې 14 په سخت ټکو کې غندلې ده. هلته تیرې ورځ په خیبر پختونخوا کې د بمونو ناکاره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبریالانو ته ویل په تیرو 24 ساعتونو کې 6 بمونه ناکاره کړل خو 9 بم چاودید. پر کوارټ روډ د بم چاودنې پرا چا نه ده منلې. غلام غوث معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د جاری شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کوهاټ روډ د سورلو په گاډی کې د تیری ورځې بمی چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتی ادارو ته یې د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک په دې پیښه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی دی او د مړو د کورنو او د جوبل شوي کسانو لپاره یې د شهید پیکج لاندې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. تیره ورځ د بازید خیلو په سټاپ د پیښې په ځای کې د بمونو د ناکاره کوونکي ډلې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر AIG شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې یوازې په 24 ساعتو کې دوی د پیښور په بیلابیلو برخو کې 6 بمونه ناکاره کړل.
د جنگ غوندی حالات دی د شپې په موټر سایکل کې چاودون کې مواد کې خودلې شوی وو او د الله شکر دی چې مونږ ته د هغې اطلاع شوی وه او د الله په فضل هغه مونږ ناکاره کړو. د سحری د خزانې پولیس سټیشن په حدودو کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې خودلې شوی وو، لیکن د خیبر پښتونخوا پولیس بیدار وو او مونږ ته د دغې اطلاع په وخت میلاو شوه او دغه درې واړه بمونه مو هم ناکاره کړل. او د دې چاودنې نه وړاندې مونږ په بډابیره کې مصروف وو، هغلته کې دوه بمونه کېښودلې شوي وو او ممکنه وه چې په دغې بمونو دوی د امنیتي ځواکونو قافله یا زموږ د شپې روان عملیات په نښه کول غوښتل، خو دغه دواړه بمونه مونږ ناکاره کړل او په مینځ کې دا یوه واقعه پیښه شوه. یعنی په څلېرویشتو ګینټو کې مونږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودېدو. د بمونو ناکاره کوونکي ډلې د مشر ای ای جی شفقت ملک نه مو چې کله وپوښتل چې په تکنیکي ډول د دغه ناکاره کړې شوې بمونو ساخت سرنګ وو، نو هغه وویل چې په دغه شپږو بمونو کې دوه بمونه داسې وو چې د هغه په فکر مقامي وسلوال په دومره مهارت سره دا رقم بمونه نشي جوړولی. د شپې چې د موټر سایکل والا کوم بم وو او اوس چې مونږ یو په بډابیره کې ناکاره کړو، د هغې دوه بمونو ساخت یو رنګ وو او ډیر په مهارت سره جوړ کړی شوی وو. زما په فکر کوم مقامی ګروپ لپاره دا جوړول مشکل دی او یو ډیر لوی ماهر دا جوړولی شي. تیر ورځ په کوارټ روډ د بازید خیلو په سټاپ د سورلو په گاډی کې په بمی چاودنه کې و کسان ووژل شو او سلور نور جوبل شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پاکستان وایي افغانستان خپلواک هیواد دی او دا حق لري چې له امریکا یا نورو هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا خبره تېره ورځ بارنو چارو وزارت ویاندې تسنیم مسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي پر فضل الرحمن خلیل د امریکا د بندیزونو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل، پاکستان یوازې هغه مهال د مشکوکو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې هغوی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې وي. ریاض مساخیل تفصیل وړاندې کوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم افغانستان کې په نوي حکومت جوړېدو اطمینان څرګند کړو او وی ویل پاکستان هیلمند دی چې راتلونکي کې د دواړو ملکونو تعلقات نور هم خشي او د مسلو د حل لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په سکیورټي لوزنامه د اندېښنو په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې ویاند زیاته کړه،
افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او دا حق لري چې د کم یو ملک سره لوزامې وکړي. مونږ له خپلې خوا د افغانستان د خوالي خواهش لرو او چې زمونږ نه سمره کیږي د افغانستان امن او استحکام کې به خپل کردار تر سره کوو.
امریکا له خوا د فضل الرحمن خلیل په ګډون د درې پاکستانیانو نمونه د ترهګرو په فهرست کې اچولو په حق لا د یو بل تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وویل چې پاکستان د ملګری ملتونو د فیصلو تر لاندې په خپله د وسلوالو په ضد کاروایي کوي. دا زیاتوي،
یو خوا پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایي کوي چې څوک په سکیس مترهګرۍ کې ککړ وي او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي وي. بل دا چې دا یوازې د پاکستان لپاره نه بلکې ټولې نړۍ لپاره ضروري ده چې د هغه خلکو په ضد کاروایي وکړي او اساسي ولکنګل کړي چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په فهرست کې وي. خو تر څو چې د امریکا لخوا څوک ترهګر وګرځول شي، نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او پاکستان د دې څه ذمېواري نه راځي.
هم په دغه اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او د پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمود شان ته پوسو کو، نو دوی وی چې د یو تن یا ډلې خلاف هغه وخت کاروایی کیدی شي کله چې د هغه خلاف ثبوتونه وي. د زیاتوي
رحمان خلیل چې ګمله نو هغه دوه په دې جهادي کاروایو کې مخکې سړی نه دی او په هر صورت امریکای چې کومه دا پابندي لګولې ده، نو زما په خیال دی چې به هم شاهد شي خو په هغه به خاص اثر نه پرېږدي، ځکه چې دا هغه خلک دي چې دا پټ نه کېږي. تاسو ته پټ چې په پاکستان کې داسې تنظیمونه په بل نوم باندې مخکې راوځي لکه څنګه چې جماعت الدعوه هغه دغسې ګرځي.
د یادونې ده چې د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید هم د ترهګرۍ تورونه وو او پاکستانی عدالتونو کې د هغه په ضد مقدمه چلی دي، خو د ثبوتونو د نشوالي په وجه سمو دوړاندې نوموړی لاهور هایکورټ خوشی کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو اسلام آباد. دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریڈیو دا دا پاکستان د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل له مسلمانو ځوانانو غوښتي چې د اسلامي دولت په شان له وسلوالو ډلو سره د نه ملګری کیږي. د شورا پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د شام، عراق او افغانستان شخړو ته پام وکړي او هلته د خلکو ته انصاف ورسوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
پاکستان علما کونسل پر مسلمان ځوانانو او داشان په نړیوالو د ژغ پروند کړی دی. له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفي وویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او دارنګ نورو انتها پسندو تنظیمونو جوړېدو تر شا ځینې وجه دي او نړۍ باید هغو وجه ته جواب وایي. خو نوموړی پر مسلمان ځوانانو ژغ وکړ چې د اسلامي سختریزو وسلوالو ډلو ملګرتیا نه کوي.
مجله مسلمان ځوانانو هم دا خواست کړی دی چې د خدای لپاره اسلامي شوونې په پام کې ونیسي او په جذباتو کې مرزي او له داسې ډلو او تنظیمونو لرې اوسي چې اسلام بدنام کوي او یا یې له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ ډول تعلق نه وي.
پاکستان علما کونسل دا هم ویلي چې د بیګنا خلکو وژل یو غیر اسلامي عمل دی. په دغه مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل
د بے گناہ خلق وجل جماعتون مزارون او د غیر مسلمانانو عبادت زایون بے لچ وجه تباہ کول اسلامی کار نه دی.
تباہ و برباد کر رہا یہ اسلامی نہیں ہے.
پاکستان علما کونسل دا فیصله کړې ده چې دوی به د نړۍ له وتلو دینی عالمانو او هیوادونو مشرانو سره تماس نیسي چې هغه وهڅوي چې د عراق او شام په ګډون د مسلمان ځوانانو له جنګه د لیرې ساتلو په اړه یو شاندریز رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې پاتې شوی خلک او پتیره د تحصیل سپین و موسیدونکو وای چې دغلت امنیتی ځواکونو د لټون عملیاتو لپاره د تیرې میاشتې 12 نیټې راهیسې کرفیو لګولې او پر دوی ټوله لارې تړل شوې دي چې د یو شمېر سنځ سره مخامخ کړي دي. دوی وای ناروغان یې په کورونو کې د مرګ سل کې وهي. عمر دراز وزیر لسیمه نه تفصیل وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام خلک وای امنیتی ځواکونو لخوا دوی په سیمه کې د لټون عملیاتو ترسره کولو لپاره د تیرې میاشتې 12 نیټې نه کرفیو لګول شوې چې د دوی میرالی بنو هنګوټل او افغانستان خوست په طرف تللې ټولې لارې تړل شوې دي. دوی وای د غلط خلکو د لټون عملیاتو په وخت خپلې اسلحې دولت ته په خوخه جمع کړې خو بیا هم پر دوی کرفیو دوام لري. در ازمک او د تاخیل سیمو خلک هم وای د لارو د بندیز لوجې د ستونزو سره مخ شوی دی. د سپین وامو سیدون کې ګل قادر خان په دې اړه مشال ریډیو ته وای
12 تاریخ نه په میلبون د دفتر ته پر شون تیری دا میتنا وسلې جمع کړل د وسلې بکر په کېر عملیات وکړل په ځینې می شو ستر ته راو وتلې په میلبون لار کار بي دا جاری دی. د میر ته دره او غو سي نرباني د میر دی مورون په کېری نه په پروت دی نه دا ویستا نه ډاکټرون ستا نه دین راوندې.
مرسلین شمیر وای ناروغان په کورونو کې د مرګ سلګي وای
میرلی تا سالتا او بانی تا پر تخیل بندی لیارو وشتی دو پلوانی خوست تا دلیو سالور والی لیار باندی نتسوک دکترون تر سایی کرایشی نتسوک بزور تر سایی کرایشی ملیاری دو وجنه یو اوڑ که مرش سوار لسه کل اوڑ که چراغ دکتر تر سایی نسو کرلی دی مور چه وشی خالی ور تا کسی اوڑ تا خود چی تر جیت را جیت بیش را تنادول چی که میتر تولی آغا تنادول هم بسی خاتم دیو مخش لکا نور خال دی تانگرل تانگرل آئی بیان وحی استال و که چیر بنیشن داگه خبر روالی در مربانی و گنیشن
ملک شمید الله وای د کرفیو له وجه ډیر په مشکل کې دي او امنیتی ځواکونو ته چې مشران ورشي نو ور سره د ملاوېدو وخت هم نه ور کوي.
ډیر مشکلات سره چول وی په میجه بخپله علاقه شه ترې شي چې په تاسو باندې امن د وسله جمع کې او چې کله یې غو وسله وسله مو جمع کړې پرشن یو غو د 12 تاریخ نه په میر باندې کار پیرا کول شي. د وزیرستان شمالیات شری دی غو وخت نه میش پوتي کارنل سره میش ملاری کارنل میش ته وی چې تاسو صبر سه سای پرې صبر وی بیا دې بیا میش ته دې سی ولا وی چې ارمی راونه دوه خایوا بل غنار بس تری
کلام او چې په دې اړه مالی وزیرستان کې موجود امنیتی ځواکونو اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو د دوی سره پر دې موضوع خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریڈیو دا
په بلوچستان کې د پاکستان سپریم کورټ په امر د تیر کال په دسمبر کې بلدیاتی انتخاباتو شو، خو صوبایي حکومت لا هم نه دی توانېدلې چې بلدیاتی انتظامیه جوړ کړي. د دې اوږد ځنډ سلاملونه دي. دا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ د بلوچستان د اطلاعاتو له صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتواله کړې ده.
پدا چې موسم کې وو کوچ غواغه الیکشن ته برابر دي، پدا سره کوچ اصرار او موږ جمهوریت خلک چې ګرد عمر مو د دې ادارو د پاره په جلو پکړاون تیر کړی. خو بهرحال موږ دسمبر په میاشت کې چې موسم برابر نو موږ الیکشن وک او د صوبې د تاریخ کامیاب ترین او پرامن ترین الیکشن مو وک. له دې بعد د ګورنمنټ دا الیکشن کمیشن دا ذمہواری جوړې ده، دا اختیارات دا مرکزی الیکشن کمیشن تر دی چې دوی دا بلدیاتو مزید دا ولس په اوټو چې څوک منتخب کېدل هغه چې کوم چناو کاوه دا سوی وو، پاتې چې کوم چناو چې دا به کېدل دا د دوی ذمہواری وه، لکه کسان ممبر، لکه لیبر ممبر، لکه د خواتین والا، لکه د اقلیتو والا، نو دا دوی پرله پسې ودنډول.
د دې ځنډولو وجه څه ده؟
دا د دوی ذمہواری ده، د دوی اختیارات دي، د صوبایي حکومت اختیار نه دی، دا د دوی اختیارات دي. دوی موږ ته شډول راکول، موږ د ګورنمنټ دا ذمہواری ده چې موږ دوی ته انتظامی تور باندې پروټکشن ورکو او هغه شی کار چې دوی کول غواړي په کوم ترتیب باندې موږ هغه ورسره پرخ کې د انتظامی مدد سره وکړو.
یعنی ستاسو یعنی تاسو ته وجه څه ښکاری؟ تاسو له دوی سره خبرې کړې دي کنه؟ تاسو پر دوی ورې لکړې د بیا پښتنم نه د پس کړې؟
موږ دوی سره خبرې کړې او سم دا دلته کیسز را نه موږ اکس کتان موږ کړو دا سپریم کورټ درته رات کړو، نو چې را دې کړ بیا ګورنمنټ لاړې اپیل کې بیا موږ دا اپیل واخستې دوی خبر کړې دي. اوس نو دا اختر فورن بعد نشه دا ورته ویلي دي چې دا الیکشن راوکړي. موږ د صوبایي حکومت چې زموږ په دې کې کوم انتظامي ذمواریان جوړېږي د هغه په حواله باندې موږ تیار یو، حاضر یو او چې دوی څه غواړي موږ هغه ورته کوو. خصوص خبره دا ده چې ټول ملک تر اوسه پورې د دې جوګه نه ده یوه صوبه هم چې بلدیاتي الیکشن وکړي او موږ تر صوبه باندې چې کوم الزام لګېدلی چې دلته هم نامان نهشته موږ الیکشن ووم کوي او د دوی له خوا چې کوم غفلت او کوتاهي روانه ده او دا پروسه سره نه دی رسېدلی نو پر دې سړی دا خبره کولی چې موږ افسوس کولی شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې دا وخت عدالت رکاوټ نه دی؟ صوبایي الیکشن کمیشن دی،
صوبایي الیکشن کمیشن له وجې دا کار پاتې دی، هیڅوک هم رکاوټ نه دی.
دوی ولې دلچسپي نه اخی؟ تاسو خبر اوسر کړی
چې په ټول ملک کې نه دی سوی په یوه صبح کې جوړوم جوړوم څنګه دی دی زه موږ ته دغه نه پوهېږم. ډاکټر سر دې باندې بار بار مجلس کړی دی، شروع را دام وځي دا مجلس پای دا نو تاسو ته خلاص د سیاسي پرچانو دا مطالبه ده چې الیکشن سوی دی باید په داسې طور رسیږي مکمل شي.
یعنی ستاسو په خیال باندې د دې شاته آیا انتظامی سستی ده یا شاته نورې داسې کیسې دي چې هغه خفیه دي، پټې دي او نه غواړي چې دا حکومتونه جوړ شي؟
دا
مشال ریڈیو دا
دا قبایلی سیمه خیبر روغتیایي چارواکو تیر روز د باړې پاکا خیلو کې د پولیو دریو نوو پیښو سبتېدو خبر ورکړ. دوی وایي له دې نوو پیښو سره روان کال په خیبر کې د ګزن ناروغانو شمیر ډېر شو ته ورسید. په قبایلی سیمو کې د ګزن ناروغۍ مخنیوي اداره فاټا پولیو کنټرول پروګرام وایي د باړې په زیاتره سیمو کې د اوږدمهالې نامنې له کبله د ناروغۍ مخنیوي واکسیني کمپین نه دی شوی چې له کبله هلته د پولیو د مریضانو شمیر زیات شوی دی. فرهاد چینواری معلومات را کوي.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه اکاخیلو کې په دریو نورو ماشومانو کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ تصدیق شوی دی. د خیبر جنسای د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه په اسلام آباد کې د صحت کامی ادارې NIH لخوا ورته تصدیق ورکړل شوی دی چې د باړې د اکاخیلو سیمې د نهو میاشتو عالیا، یولسو میاشتو نادیا او د دیارلسو میاشتو شتو یو هلک حاضر خان ته دغه ناروغي لګیدلې ده. او دې سره په خیبر جنسای کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره شپږ دیرشو ته ورسېده. په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د پولیو کنټرول پروګرام کمیونیکیشن آفیسر ډاکټر شعیب مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر جنسای په باړه سیمه کې د بدامنۍ له امله ځینې ځایونو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو ډلې نشي ورتلی، نو ځکه دغه شمیره زیاته شوه.
تاسو څنګه ویلې هغه اکسس ملو نشي، نو هغه وجنه یو دا خو تاسو لپاره 2012 نه ان اکسس وګڼه، دا په فرست ټایم 2012 نه پس دا دی پکې د شپږو راوندو شو مې نو وجه ده کنه لکه هلته حالات مالا د ودی هغه د وجنه دا شی دغه شي مونږ یو چې څونه فرستی دا پکې لګیا دي. هر موږ سره فل کوپریشن کوي، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن موږ سره فل کوپریشن کوي، دا دې ته یي فاندینګ دی چې یو علم پکې خپل چکر لګولې او دلته
یا د دې وی چې د سره په ټول ملک کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د کیسونو شمیره یو سل او وات یا تا ورسېدا، چې په دې کې یو سل دیرش په فاټا او درې دیرش په خیبر پختونخوا کې تصدیق شوی دی. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر جن.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویو شپږ سوه یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2130 15300 15340
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي. بریتانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي سږ کال په پاکستان کې د پولیو نو ناروغانو شمیر له یو سل اتیاو زیات شو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هغه هیواد کې د ګزند وهلو شمیر یوازې 28 و. د پولیو ناروغانو شمیر زیاتېدو د روغتیا نړیواله اداره او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د لیکنې مهمې برخې لمنور شانور.
د ګارډین د دې رپورټ تر مخه په 2015 کال کې د پاکستان نه پولیو د ختمېدو په حال کې و، خو یو وار بیا په ماشومانو کې د دې رنز نوي کیسونه مخې ته راتلل شروع شو. یادې ورسپانې ته د صحت مرکزی وزیر سایره افضل تارل ویلي پولیو تر ټولو ډیره قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا ځپلې، ځکه چې دغلته وسلوال د پولیو خلاف د کمپاین مخالفت کوي او په دې کې برخه اخیستونکي کسان په نخښه کوي. داراز د ملګرو ملتونو د صحت د سانګې بیان بن خالد الدای وای د پاکستان کوم سیمو کې چې د پولیو ورانس موجود ده هغه زیاتره ورسته پاتې او قبایلی سیمې دي. هلته رسای ګرانه ده، هر ورځ د تشدد پیخ رامنځته کیږي. ځایي خلک د پولیو ورانس په اړه کم او یا غلط معلومات لري، نو ځکه د حکومت د کوششونو باوجود د پولیو ورانس د غسیمو کې ختم نشو. نوموړی زیاتوي بیا د افسوس خبره دا ده چې د بدامنۍ له وجې د دغو سیمو نه خلک نورو سیمو ته کډه کیږي او دا راز د هیواد نورو برخو ته هم ځان سره د پولیو وایرس منتقل کوي. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي د مور پلار له اړخه بچو ته د پولیو ضد ویکسینو د نه ورکولو شرا ډیره کمه شوې ده. همدغه راز د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی عزیز داول نوم یو تن ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه هر ډول هڅې کوي چې خپلو دریو بچو لپاره ویکسین ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي نه غواړي چې د بې کورۍ تر څنګه یې بچي هم شل شي. بلخوا د بنو ازرابیبی نومي و مېرمن وای د پولیو موزي رنځي بچي شلوي او دوی ورته ګوري خوسکول نه شي. نو مولې د ورس پانه ته ویلي یو راره یې په کم عمرې کې ګزند وهلې او نشي ګرځېدلې. اوس چې د نورو زیاتو پولیو کې سونو په اړه اوري نو زړه یې دردېږي چې دغه ماشومان به څه حال وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې د نوښت
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
لا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او لیدلې او لیدلې شي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه یو وار بیا له پامیر ساحل نورو.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی او لولس مشر اشرف غنی سره یې د خبری غونډې پر مهال تر 2018 زیږیز کاله د افغانستان سره د 180 میلیونه پاونډ مرستو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبر کې د تیر ورځې چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او امنیتي ادارو ته د پلټنو او ککړو کسانو د نیونې امر کړی دی. د تیر ورځې چاودنې په اړه چانه ده منلې. د پاکستان پوځ داوا کوي چې د قبایلی سیمې خیبر په جمرود او باړی کې د نن سهار د بمبارۍ پر مهال 15 وسلوال وژل دي. آزاد سرچینې د دې خبر پخلی نه کوي. وسلوالو هم لا تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي کله چې د مشکوکو کسانو یا ډلو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شي نو بیا دوی د هغوی پر ضد اقدامات کوي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومندان جنرال جان کیمبل بیگا په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل دا وژنې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي له کبله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د اداري فساد د څار یو سازمان وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه مرستیال ورونه په هغو 1900 کسانو او شرکتونو کې شامل دي چې لا هم ورباندې د کابل بانک شپږ سوه دریش پیته میلیونه ډالر راپور پاتې دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان نوي حکومت اقدامات ستایلي دي او د ترکیې پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت ته په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سره زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارېږي کې لیکي چې جسټس جواد خواجه ویلي دي چې سپریم کورټ ته هر ورځ دا احساس ورکړل کیږي چې ګنې عدالت نوټس واغلي نو محکمې به اهل کارونه په سم ډول کوي. نو دا د حکمرانانو ناکامي ده او حکومت ناکامه شو. د ادارې په وینا که څه هم دا د اعلی عدلي د ججانو سره نه ښایي چې داسې ریمارکس ورکړي چې په سیاسي صورتحال باندې تبصره وګرځول شي، خو دا کوم صورتحال چې په پاکستان کې روان دی نو د جانو لخوا دارنگ ریمارکس راتلل فطری خبره ده. اداري فلان دی وای چې نن سبا په پاکستان کې یو واجب صورتحال رامنځته شوی دی او اولس د یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو باید چې سیاستوال د اقتدار تر لاسه کولو لپاره د حل زلو سره سره په اولسي مسلو هم توجه ورکړي. نو څوک به هم د حکومت یا د کومې محکمې او یا د سیاستوال پر ضد عدالت ته نه ځي. د دې تر څنګه جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې کله نه په بلوچستان کې د قام پرست رهنما ډاکټر عبدالمالک حکومت جوړ شوی د امن او امان صورتحال کې تر څه حد خواله راغلې، خو تیرو ورځو کې یو وار بیا امنیتي وضع خرابه شوه او یوازې د شورو او زیارت پورس په مختلفو پیښو کې وطن مړه او د 200 نه زیات جوبل شو. ادارې مخکې لیکي چې هڅې خو ټول بلوچستان د خطرو سره مخ دی او د دې حفاظت د حکومت ذمہواری ده، خو په خاص توګه د کویټي امنیت په دې هم ډیر ضروری دی چې دلته د ملک د مختلفو سیمو نه خلک د کار په غرض راځي او د دې ځای د نامنۍ سره به په ټول بلوچستان او بیا په ټول ملک اثر پریوزي. دریا اخري کې لیکي چې بلوچستان کې د نامنۍ یولو یو وجه د مختلفو نظریو خلکو سره سره دې ځای کې قسمه قسم خطرناکې وسلې هم دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې د هر قسم وسلو د سمګلینګ مخه ونیسي او د مزاحمتي ډلو د مشرانو سره مذاکرات وکړي. د غرنګ د پیښور نخ کی آج ورسپانې خپل ادارې په بلدیاتی انتخاباتو لیکلې او وایي الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې راتلونکي میاشت کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو نه معذرت کړې ده او درېز یې دی چې تر اوسه د صوبې حکومت د دې لپاره قانون سازی نه ده کړې. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت پر اختیار بلدیاتی انتخابات زر تر زر کول غواړي، نو د دې لپاره د قانون سازی وکړي چې بیا د الیکشن سره د څه خبرې جواز پاتې نشي. ادارې وایي چې دا انتخابات څومره ساريږي دومره به دولت نقصان وی زکه چې د بلدیتی انتخابات وروسته د ولس مسلې د هغوی په درشل هواریږي نو دا شان دا کول ډیر ضروری دی ادریا اخری کې وای باید چې د خیبر پختونخوا سره سره سند او پنجاب کې هم زر تر زره بلدیتی انتخابات کېدل باور کړی شي او د دې لپاره ضروری دی چې ټولی صوبایي اسمبلی قانون سازی وکړي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈپلومیٹ مجلے پا افغانستان کے دا ثبات لپارا دا چین او ہند پا ہمکاری لیکن اخبار کڑے دا پا لیکنہ کے دا پاکستان دا رول پاڑا دا شک سرگندونی شوی دی او ویل شوی دی چین حسا کوی چی پا افغانستان کے دا امنیت ٹنگخ لپارا دا پاکستان دا رول پاڑا دا ہند باور ترلا سکڑی نیویارک ٹائمز روز پانے پا افغانستان کے دا امریکائی لگختونو پاڑا پا لیکنہ کے حکومت تا مشورہ ور کڑے دا چی دا پیسو دا ضائع کے دو مخنیوی لپارا دے لارے برابر اکڑی دا دوانو مکالو مہم برخی لا پامیر ساحل نورو
ڈپلومات مجلہ لیکی پا افغانستان کے دترہ گرے دزیات دو لکبرا چین و ہند دوار دا دی گواخت مخنیوی پلار کی متحد دی کلا چی پا افغانستان کے دا طالبانو دا اسلامی امارت واکمنی و نو ہند پا مسلسل توگا لگواخ سر مخامخو مجلہ لیکی دا روان کال پا می میاشت کے پا حیرات ولایت کے دا ہند پر قونسل گرے چلور وسلوال برید وکڑ چی دا رپورٹون ترمخ پا پاکستان کے دا میشت وسلوال ڈل لشکر طیبہ غڑی ول لدیخ کاری چی ہند تا لاہم خطر ولاڑ دے مقاله وایي چې چین که څه هم په افغانستان کې د بے ثباتۍ په اړه اندېښنه لري ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره پوله تړلې وه خو په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې ښایي د چین د سینکیانګ له یوغور وسلوالو سره لاس یو کړي او په دې صورتحال کې وسلوال چین ته هم خطر ولاړوي همدا لامل دی چې چین او هند په افغانستان کې د بے ثباتۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غواړي ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د ثبات لپاره له چین او هند سره سره په سیمه کې د نورو هیوادونو د همکارۍ اړتیا هم ده په دې کې د چین او هند پاکستان سره مختلف اړیکی د شک کولو موقع برابروي نوې ډیلی اکثرا له بیجنګ اسلام آباد ته د اټومي او توغندیو د ټکنالوژي لور کولو ناراض ښکاری او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان مداخله هم په غوسه کوي په لیکنه کې راغلی چې نو هند واړه په دې اړه بالکل مختلف فکر لري چې آیا پاکستان دا صلاحیت لري چې د سیمې ترهګرې شبکې کنټرول کړي او کسنګه همدا لامل دی چې چین هڅه کوي چې د ډیلی او اسلام آباد اړیکی ښه کړي ڈپلومات مجلہ زیاتوی په دې لړکی د درو واړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی همکارۍ او د شانګای همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب وړاندیز هم شوی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پینټاګون په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي لدې داسې ښکاري چې د افغانستان جګړې لګښتونه به ختم شي خو امریکا او ملګري به بیا هم په راتلونکو کې د افغانستان د خرچو لپاره پیسې ورکوي دا ژمنتیا د سې شنبې پر ورځ هغه مهال نور ټینګه شوه چې په کابل کې د امریکا او افغانستان استازو د دوړخیزه امنیتی همکارۍ سند لاسلیک کړ د دې تړون تر مخه به امریکا او ناټو خپل کم شمیر سرتیری په افغانستان کې وساتي څو ونی مخکې د افغانستان په بیړني ډول له امریکا د 520 میلیون ډالر مرستو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که پیسې ورونه رسیدي نو افغانستان به دولتي کارکونکو تنخواه ورنه کړی شي د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې افغانستان به لوسه تر 2013 زیږیز کاله هر کال په اربونه ډالرو ته اړتیا ولري نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي جان سوبکو لخلې وایي هغه 104 ارب ډالر چې امریکایي کانګرس د افغانستان لپاره منظور کړی ول پکې شاوخوا 14 ارب ډالر لانه دی لګول شوی افغانستان په نړۍ کې له بیوزلو هیوادونو یو دی او ډېرې اړتیاوې لري ورځپاڼه زیاتوي هغه امریکایي ادارې چې په افغانستان کې پیسې لګوي باید خپل لومړیتوبونه واضح کړي حقیقي موخې وټاکي او د پیسو لګولو لپاره داسې لارې برابرې کړي چې دا پیسې ضایع نشي
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
امریکا او هند د لخکری طیبه ډلې د لمین زوړلو ژمنه کړې ده دا خبره په هغه غډ اعلامیه کې شوې چې امریکا ته د هند صدر اعظم نریندر مودی تر څلور ورځني سفر وروسته خبره شوې ده په دغه غډ اعلامیه کې راغلي چې متحده ایالات او هند ژمنه کړې چې د القاعده لخکری طیبه او د هغوی د نورو متحدینو د لمین زوړلو لپاره په ګډه کار کوي نور تفصیل د فریبا ظاهر نورو
د پاکستان د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې د هند او امریکا په یوې وروستۍ ګډې لمې کې د دواړو هیوادونو مشرانو باراک اوباما او نریندر مودی د تروریستي ګواښونو له کبله اندېښنه ښودلې ده دغو دواړو مشرانو د تروریزم سره د مبارزې او د هغوی د ماتې په اړه د پرله پسې نړیوالو هڅو د دوام پر اړتیا ټینګار کړی دی دغه لمه امریکا ته د هند د صدر اعظم تر څلور ورځني سفر وروسته خبره شوې ده په دې ګډې لمې کې دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې د لشکر طیبه جیش محمد ډي کمپنۍ حقانی شبکې او القاعده ډلې د ماتولو لپاره په ګډه او جدي هڅه کوي. ډي کمپنۍ هغه اصطلاح ده چې د هندي رسنیو لخوا یوې جنایي ډلې ته ورکړل شوې ده. د دې ډلې مشر د داود ابراهیم په نوم یو هندی کس دی چې ډلې ادا کوي په پاکستان کې اوسېږي، خو اسلام آباد ته ادعا نه مني. د امریکا او هند په ګډه اعلامیه کې د غراس پر پاکستان ټینګار شوی چې د ممبئی د برید عملین محاکمه کړي. هند ادعا کوي چې په 2008 کال کې پر ممبئی د برید تر شا د لشکر طیبه لاستی. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ پر دوو پاکستان میشتو سازمانونو لشکر طیبه او حرکت المجاهدین بندیزونه ولګول او د هغوی د مشرانو شتمنۍ یې کنګل کړې. په دغه اعلان کې ادعا شوې چې دغه شتمنۍ د لشکر طیبه د مالي تمویل لپاره کارول کېدې. د غراس د امریکا د خزانه وزارت حرکت المجاهدین یو داسې تروریستي ډله بللې چې په هند، پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی په وینا د افغانستان په ختیځ کې د تروریستانو د روزنې کمپونه لري. د دې وزارت په څرګندونو کې راغلي چې حرکت المجاهدین په 2015 کال کې په کشمیر کې په یو برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او په 2008 کال کې په همدې سیمه کې د حرکت المجاهدین او هندي ځواکونو ترمنځ نښتو کې نامعلوم شمیر هندي سرتیري ووژل سو. تر اوسه پورې د امریکا د خزانه وزارت 28 انفرادي کسان او 3 ادارې له لشکر طیبه سره په تړاو په نښه کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي پاکستان له پخوا راهیسې د دې خبرې یادونه کوله چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به سیمه اغیزمنه کړي، خو اوس چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکارو سند په افغانستان کې د خواوشه 10,000 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو موقع برابر کړ نو پاکستاني هرکلی وکړ. رسپانه وایي دا څه ښکاري چې د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نجیب عامر د مقالې له مهمو برخو سره.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورسپانه اکسپرس ټریبیون لیکي پاکستان په زمینی توګه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون حمایت کړي، خو د سخکاري لکه د خپل پخوانی دریز نه چې په شاشه وي چې ویلې د دوی په گاوند کې د بهرنیو ځواکونو د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدل سیمه اغیزمنه کوي. ورسپانه لیکي د پاکستان امنیتي او د بهرنیو چارو چارواکي د پردې تر شا په باسنو کې د خبره کوي چې د امریکا سره د افغانستان دوړخیزه تړون چې تر مخه د 10,000 په شاوخوا کې بهرنی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شي د کورنۍ جګړې مخانیسي. ورسپانه یو واری بیا د خبرې ته اشاره کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ظاهري ملاتړ نه خوده سي معلوميږي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریس کې سرګن بدلون راوسته دي، ځکه چې په خوا به د دې خبرې د ملاتړ راټولولو هڅه کوله چې امریکایي ځواکونه د ډېری مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم اکسپرس ټریبیون ته ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی، یو منتخب حکومت لري او پوره حق لري چې د هر چا سره تړون لاسلیک کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون هرکلی کوي او زیاته کړه چې دا به افغان ځواکونو ته یو ژغورونکی سپر په لاس ورکړي، د افغان ځواکونو روزنه به وکړي او اقتصادي سرچینې به ورته برابرې کړي. اکسپرس ټریبیون لیکي د امریکا او ناتو سره د افغانستان وروستي تړونونه د افغان ځواکونو سره په پرله پسې روزنه او د القاعده د پاتېشونکو وسلوالو پر ضد جګړه کې مرسته کوي. ورسپانه د اوباما د انتظامی د یو چارواکي خبره هم اقتباس کوي چې وایي د کابل او د واشنگتن ترمنځ د شوي تړون دوه اساسي موخې دي، یوه دا چې د القاعده پاتېشونکي په نخښه کړي او دوهمه دا چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وکړي او صلاح مشورې ورته ورکړي. د ورسپانه په باور د دینه د خبره جوتیږي چې خای امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ډرون الوتکو د لارې د القاعده د پاتېشونکو وسلوالو نخښه کول جاری ساتل غواړي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
تیر ورځ پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د کیس اوریدنې په وخت ویلي د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه به غوښتنلیک سیړي او دا چې پر دې مهال به ټول متعلقه کسان عدالت ته وربلل کیږي. د سپریم کورټ جرګې وویل درخواست چې پر کوم بنسټ دایر کړل شوی دی نو که دا ثابت شو نو یوازې وزیر اعظم نه بلکې ټول پارلمان لغوه کېدی شي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د په سپریم کورټ کې یو ځل بیا د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه د درخواستونو اوریدنه جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بنچ وکړه. د اوریدنې په وخت جسټس جواد اسخواجه وینا وه چې وزیر اعظم نااهلۍ په اړه درخواست عدالت ته راوړل شوې دی، خبره عدالت ته راغله، په دې معامله به اوس ټول عدالت ته راځي، بیان به ورکوي او په دې به جره کیږي. د اوریدنې په وخت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف یو وکیل ګوهر نواز عدالت ته وویل چې وزیر اعظم په پارلیمان کې پوځي مشرولې په اړه بیان ورکړی دی کوم چې په دروغو مبنی دی، نو هغه د پارلیمان د یو ممبر په حیث صادق او امین نه دی پاتې شوی. د دې په جواب کې جسټس سوس محمد خان دا وینا وه چې که دې خبر ته وکتل شي نو عدالت ته درخواست ورکوونکو سره سره غونډ پارلیمان به فارغ شي. جسټس سوس محمد خان زیاته کړه چې تر څو پورې څوک مجرمه نه وي ثابته شوی نو د اسمبلۍ یو غړی هم نااهله نشي ګرځول کېدی. د عدالت په دې مهال وکیلانو ته وینا وه که د پارلیمان بهر درنه ورکوونکو ګوندونو سره مذاکراتو لپاره د وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ په بند کمره کې خبرې اترې شوې وي، نو آیا تاسو کې به څوک آرمی چیف د گواه په توګه یا د هغه بیان حلفي په عدالت کې وړاندې کړی شي؟ د دې په جواب کې وکیلانو عدالت ته څه جواب ورنه کړو. درخواست ګزارو عدالت ته وویل چې هغې خپل درخواستونو کې ترمیم کول غواړي. په دې عدالت د اوریدنه 15 اکتوبر پورې وځنډوله. د دې کیس اوریدنې په اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي
خبر کم لینا شروع شو او دا چا شروع کرو دی کسی سے خبر شوی دی او نا خدر چوی او جس سے خبر شی تاثر اقلی چو منگا دی اول دا طول چا معلومات کو.
بلخوانن سهر دا کامی اسمبلی سپیکر آیا صادق وزیر اعظم نواز شریف دا اهلیت پا اڑا لیگل شوی یو ریفرنس رد کرده دی او ویلی دی چی وزیر اعظم تا دا آین تر لاند استثناء حاصل دا او دا آین آرٹیکل 3 دا وزیر اعظم اهلیت پا اڑا سوال نو چتوی. دا ریفرنس ایڈوکیٹ اظہر صدیق لڑخا دائر کرده شوی و چی پاکی دا آین آرٹیکل 3 تر لاند دا وزیر اعظم دا اهلیت پا اڑا سوال اوچت کرده شوی دی. دا ذکر دا 13 چیف جسٹس ناصر الملک وزیر اعظم نواز شریف دا نااهله ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بینچ د جوړولو درخواست رد کړی دی. دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاکوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو. لارجر بینچ د 15 زیات ججانو باندې مشتمل وي او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت غوښتنه وه چې دې کیس لپاره د 8 ججان وټاکل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا د لګکیو یا اقلیتونو ټولنې غړي وایي په سرکاري نوکرو کې بل عموم او د تعلیم په ادارې کې بل خصوص د دوی لپاره په ټاکل شوي کوټې سربېره ورته ځای نه ورکول کیږي. د دې په وینا حکومت یې له پامه غورځولې دي. حکومت د اقلیتونو له دې توره انکار کوي. شبیر جان معلومات لري.
نمردان اشوک کمار کپور چې د اقلیتو یا کم شمیر ډلو یو تنظیم هندو سکھ صدارت سبا صوبائی جنرل سیکرٹری دی مشال لیډو ته وایي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اقلیتو په تعلیم محکمه او نور سرکاري محکمو کې د نوکرو لپاره 15% کوټه مختص کړې ده، ولې دوی وایي چې په دې باندې عمل نه کیږي او اوس هم د تعلیم محکمه کې چې کومې څوکۍ راوته وي هغې لپاره د دوی غړو ټیسټونه ورکړي دي، پاس کړی هم دي، خو لا تر دې دمه هغوی ته دغه نوکرۍ نه دي ورکړی شوې.
مخکې خو کوټه زموږ کمه اوس زموږ کوټه 5% دی ایښېده، خو سټیل چې دی په هغه سلیکشن کې هر کله چې پوسټونه اناؤنس شي نو که په زیات تعداد کې پوسټونه اناؤنس کیږي او زموږ ماینورټیز چې دي هغې باوجود هم چې د هغې کم په میرټ باندې هم او هغې ایلیجیبلټی نه وي او بیا هم هغه اګنور کیږي او ماینورټی کوټه باندې نه اخیستل کیږي. که یو بنده ځان له ذاتي ایفرټس کوي او په میرټ راشي خو ټیک ده، ادروایز اوسه پورې موږ دا ونه کتل چې ګورنمنټ دا بالکل کلیئر ویلي چې دا پوسټونه موږ په ماینورټی کې دي، دا نه کوټه کې ده دا موږ واغستل دي.
نوموړي زیاته کړه چې وړاندې نه هم کم شمېره یا اقلیتونه د تعلیم نه لري دي او که دغه شانتې دوی د پامه غورځول کیږي نو دوی به د تعلیم نه هم نور لرې پاتې شي او ځان ورته هم بې سوکا او کمزورې محسوسېږي.
انسان هم زمونږ حوصله شکنی کیږي. دویمه دا خبره چې د پاکستان د آئین مطابق چې دی مونږ ته دا حق راښ کړی شوی دی نو چې هر کله زمونږ حق تلفی کیږي که نه دي، نو یو خدا ده چې خلک د ایجوکیشن نه بدزنه کیږي. هغې وایي چې یاره دا ایجوکیشن مونږ اخلی وو او بیا پر ځان له جایز روزګار نه شو کولی او مونږ سره ډسکریمینیشن کیږي، نو دغه یو سیس چې دی که نه دي په حکومتي سطح مونږ ته هیڅ قسم دغه حاصل نه دي.
ولې دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې سه هم د دوی جایز غوښتنې دي دوی سره د تماس ونیسي د هغه به ولا هواری کړي او بل دا چې څومره د دوی حق دی هغه به ورته خامخا ورکړی کیږي.
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے داخلہ کرے آپ سونر ٹیچر کی بارے میں آدھی بھرتی کی کچھ سر سے زیادہ ایشو یا کم سے کم ایشو ہے نہ آدھی میں پوائنٹ آؤٹ کیا تو بولے ٹھیک ہو ان شاء اللہ نہ یہ بتاپو سو کچھ ایسا مسئلہ تھا کہ جس دی کوٹا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ہوتا ملے گی.
یاد ون را چوڑان دے پا سرکاری محکموں کے دا نوکروں لپارا دا اقلیتوں یا کم شمیر ڈلو دو فیصد کوٹا وا ولی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دغ نوکروں کوٹا دا دو نا پنځه فیصد کړی دا ولی دا اقلیتوں دغ غړي وای چې لا تر دې دمه پدې باندې عمل درآمد نه دي شوی او حکومت نه غوښتنه کوي چې دا اوس د دوی آئینی او قانوني حق دی او باید دوی ته دې ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا نومیاله سندرغاړې مډونا په کراچۍ کې یو اسکول جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې د بېوزلو کورنیو خواوشا 1200 ماشومان په زده کړو بوخت دي. په دې موضوع نور معلومات د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ په لویدیځه برخه موج کوټ کې د نورې آبادۍ په پرتله یوه دنګه ودانۍ په نظر راځي. دا درې چته ودانۍ د یو سکول ده چې د نادولتي ادارې ډریم فاونډیشن ټرست لخوا پکې د زده کړې عمل پر مخ بیول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي دا سکول د مشهورې امریکایي سندرغاړې میډونا په مرسته چلوي. د دې ادارې یو چارواکی جنید په دې اړه مشال رډیو ته وایي دلته زیاتره غریب خلک اوسیږي. دا د ملک و انسانانو آبادی ده او دلته سرکاری تعلیمی ادارې د نشت برابر دي. زمنګ دا سکول چې ډریم ماډل سټریټ سکول نومېږي د 2013 په اخر کې جوړ شوی او په دې کې د بیلابیلو ژبو ویونکي 1200 ماشومانې جینکۍ او هلکان زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه د دې سکول د پاره د چندې راټولولو په مهال د یادې نادولتي ادارې مشرې همیرا بچر له امریکایي مشهورې سندرغاړې میډونا څخه د مرستې غوښتنه کړې وه او سندرغاړې میډونا په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم د ودې او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د دې سکول سره د مرستې دپاره په هغه وخت کې په لندن کې په جوړ شوي یو سندریز کنسرت کې وینا کړې وه. د ده په خبره د یاد کنسرت د ګډونوالو لخوا په راجمع شوو پیسو د دې سکول ودانۍ جوړه شوې او د دې په چلولو کې هم د سندرغاړې میډونا خیریه اداره ری افلایټ مرسته کوي. میډونا د پاپ میوزیک په نړۍ کې یو لوی نوم دی چې د سندرو مینوال یې په ټوله نړۍ کې شتون لري. مډونا د سندریزو کنسرټونو له لارې ترلاسه شوې ځینې پیسې خپلې خیریه ادارې ری افلایټ یعنی د رڼا بصر کې ورکوي او دغه اداره د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې د تعلیم او امن لپاره کار کوونکو نادولتي ادارو سره مرستې کوي. د کراچۍ ډریم فاونډیشن ټرست هم د دې ادارې په مرسته په جینکو کې د تعلیم عامولو لپاره هڅې کوي. سندرغاړې مډونا هم د دوشنبې یا ګل په ورځ د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼې ټویټر له لارې په کراچۍ کې د دې سکول په پرانیسته د خوښۍ څرګندونه کړې. نوموړی د دې سکول ځینې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلی دي چې په پاکستان کې د مینې د راوستو انقلاب دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. روغتیایی پوهان او ډاکټران وایي کله کله له سارو کانګو وایرس انسان ته خپریږي چې د کانګو تبې لامل ګرځي. ډاکټران وایي دا ناروغي د لوی اختر په ورځو شپو کې زیاته ځکه خپریږي ځکه چې خلک د سارو اخیستو لپاره منډو ته ورځي. روغتیایی پوهان وایي په دې لړ کې خلک باید له ډېر احتیاط نه کار واخلي. زلان یوسفزئی معلومات راکوي.
د پبلک هیلت اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر جمال اکبر وایي چې کانګو د ځناورو رنځ دی چې انسان تر ځناورو د وینې او د هغې سپوږو څخه لګي چې اول د کانګو ناروغ ځناور او بیا انسان اوچیچي. او هم دغه رنگ د کانګو پرنز ناروغه کس څخه بل کس ته هم لګي.
اختر شپې ورځیم دی او اختر روان دی، نو اوس پکار دغه دی چې احتیاط داسې پکار دی چې یو خو چې قلم زناور سره الالونو دپاره یا خشتو دپاره کله ځي، نو د پوزې او خوله چې کوم پټول دپاره ماسک ملويږي، نو هغه دی اچي چې مخ پټي، بل لاسونه دپاره دستانې چې کمی دی، نری دستانی چې کمی دی هغه اچي، همدغه رنګ چې کله الالول د زبه کوي نو هغه ټایم هم دغه احتیاط پکار دی چې اخودا کوي.
نوموړي زیاتوي چې د کانګو رنز نخې نخانې ښکار کېدو سره سم نږدې هسپتال ته تک پکار وي، ځکه چې د رنز درملنه په لومړور وځو کې په اسانه کیږي.
علامات خدا زده چې تبي دوه درې ورځې ورته خه مسلسل تبي او سره سر کې درد دي اور ور سره سره ټول په جسم کې دردونه وي، الټه ملټه وي یا دویا چی اور سره هغه تبا نه کمی، دا عام دوایانو سره تبا د بیا نسی.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ڈی ایم ایس یا مرستیال مشر ډاکټر رحمان مشال رډیو ته وویل چې د کانګو رنز درغېدو 50% امکان وي.
په بلوچستان کې زیات او زیاتر په افغانستان کې مونږ ته سونه دا رزي کې سونه زیاتر او د افغانستان او بلوچستان کې دا زیات کیسز دي. دا یو پیری سکل کانګو وایرس اوشي نو 50% چانس دي بیماری شته، د دې ډیتھ ریټ ډیر های دي، د دې 50% د دې شته دي صدا مرګ خطر شته دي.
د خیبر پختونخوا صحت ادارې تر مخه د روان کال دوران ټوله صوبه کې د کانګو ناروغانو 900 کیسونه تصدیق شوی دي چې پکې وو مړ شوی دي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لوی اختر پر رسیدو د بنو مال منډه ته هم ډیر سروي ورستل شوې دي، خو د سروو پلورون کې وای سخ کال ډیر کم خلک د قربانه سروو اخیستو ته ورځي. دوی وای د شمالي وزیرستان د عملیاتو لکبله به کور شوی خلک د سروو اخیستو توان نه لري. عمر تراز وزیر د سروو بازار ته ورغلی او دا رپورټ یې را لګلې.
د لوی اختر پر اتک سره د ملک د نورو خارونو په شان زلابنو مالمنډي کې هم مختلف قسمه د قربانه سروي راوستل شوی چې ټوله ورځ دغه منډي کې د خلکو ګڼه ګوڼه وي او خلک د قربانه سروي اخلي. خو د مالمنډي سوداګر وایي د شمالي وزیرستان نه که څه هم په زیاته کچه خلک بے کوره شوي او بنو کې میشته دي، خو د عید قربانۍ لپاره سارو اخیستلو لپاره دغه خلک ډیر کم راځي. بے کوره شوي خلک وایي دوی غواړي چې قرباني وکړي، خو ډیری خلک وس نه لري چې ساروي واخلي. د میر علي اوسیدون کې زمیر خان چې بنو کډوالو کیمپ کې یې کډه اړولې وایي د سیمې نه چې کم غوایي د ځان سره راوستې وو نن یې مال منډي ته راوستلې چې هغه خرڅ کړي او د اختر لپاره څه پیسې پیدا کړي.
د مش په کیمپ کې سیږي مجري اوسکای روستله د لکه تمش ته ریپای ډېر مشکلات ته اختر راوند تمش تر لکه ریپای نشته ډېر مشکلات ته سر مش په کیمپ کې لکه ډېر نو سو تراک لګي نو چې ریپای لکه مش تر خپل ریپای نه وي مش بس نه سر کړای شي او چې ریپای مش ته ملاو شو اوسکای خاص کې مش ته د ضرورت نه مش ته پیسې مش تر لکه داس ریپای نشته مش اوسخای لکه خرڅ کې مش ریپای بس نه ملاو شي.
زید الله وای دا کډوالای ژوند یې کسومره هم د کډاو سره مخ دی، خو هڅه کوي چې ساروی واخلي او قرباني وکړي.
دلته میز د کډوالای ژوند تیر وی په میسو پرتی زندگی د میسو پرتی زندگی ډیره سخت ده، خو یې ستر اختر روان دی د پر د قرباني ضرورت او قرباني په میز باندې واجب دی بل زمن کی خو دلته قرباني داستو چې نه منه پزړې پوسادو ویل چې کډوالای ژوند ده. کډوالای ژوند د خدای پاک چاته ور نصیب نکو چې ډیر سخت ده، غنه په میز خپل کلی کومینه وکړي چې کیمه ده پریشي دي نمیشته په یوای و جوړا کا پریشر و تلی دویم چې کیمه دو خارو می دچې میش او غوس چې ورور یې می وکنه او بیا د الله پاک نه لوی روزی چر وتلی ګرون خدا خو بیا چې واجب دو کیمه د خدای حکم ده
د مال منډي یو سوداګر سیف الله وای منډي د وړو او غټو سارونه ډکا دی خواخستون کی ډیر کم راضی
او مول ته خوښتا چې ډیر خلک رسی خو سیک سو دو ونه کای د کچ تنخین دی شوې کا غریبات سم سلادو کې دایشي چې افسرون تنی کار پېښا خل کې دایشي چې نن منډي تر شي ونن سو دو روانه شي متاثرین اجزون یو کا سم منډي تنه دار غلا اجزون هغه واس نه لري به زکه چې بیکار دی بیدار دی مطلب دا چې خدای دې دی اسباب جوړ کو میز دا خدای اسباب جوړ کو چې سو دو خدای روانه کو
بنو مال منډي سوداګران او زیاتره خستون کی وای شمالی وزیرستان کے عملیات الوجو سا کال ساروی میرانشاہ او میرعلی منڈیو تا ندیت للی چلا وجو دا سارو پا بیو کے ہم دا نورو کالونو پا پرتلا کم والے را غلے دے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی